نیمایی کې اوریدلی سئ چې د رواني ستونزو د حل پر لارو چارو په دغه پروګرام کې بحث سوی دی. خو تر هغه مخکې له نوریاس نوري نه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز تېره شپه امنیت شورا ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه وباله. ډیبورا لاینز وویل میلیونونه عادي افغانان سخت بشري مرستې ته اړتیا لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي دا د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی چې له افغانستان سره مرسته وکړي چې دا هېواد له بشري ناورین سره مخامخ نشي. قریشي نن په یو بیان کې وویل سره له دې چې د پاکستان امکانات محدود دي، خو له دې سره سره یوه ورځ مخکې یوه الوتکه چې خوراکي مواد او درمل پکې بارو کابل ته لاړه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي په افغانستان کې به خپل سفارت پرانیزي. هایکو ماس په عین حال کې وویل چې له خپلو نږدې نړیوالو متحدانو سره په تماس کې دي او له هغوی جلا به پرېکړه ونه کړي. د پاکستان د سند پولیس وایي په تیرو درې ورځو کې د صوبې له بېلابېلو برخو څخه د ښځو او ماشومانو په ګډون تر دیرشو زیات افغان کډوال نیولي دي. د سند د ګوډکي ښار پوځي مشر عثمان عبدالله تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوو کسانو د سفر قانوني اسناد نه لرل او ځینو یې یوازې تذکرې درلودې. د پاکستان نومیالی خبریال رحیم الله یوسفزی پرون د 18 کلونو په عمر مړ شو. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شی جن پینګ سره خبرې وکړې. دواړه مشران لوو میاشتو وروسته داسې مهال په خپلو کې خبرې کوي چې د نړۍ د دغو دوسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ اختلافات په خپل حال پاتې دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په هیواد کې د واکسینو ورو بهیر چټکولو او د کووید 19 ناروغۍ زیاتېدونکو پیښو د کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. په دغه ستراتیژۍ کې تر 100 میلیونو پورې وګړي تر پوښښ لاندې راځي.
یا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5
پروگرام ته شرغلاست. په هیواد کې روان سیاسي وضعیت چې کله ناکله جګړه او تاوتریخوالی هم ملګری وي، په رواني لحاظ خلک څومره متاثره کولای سي. د خلکو پر روان د جګړو اوبا او نورو تحولاتو اغیز د نړۍ په سطحه هم یوه مهمه موضوع ګڼل کیږي. په ځانګړي ډول د کورونا وبا پر مهال خلک په رواني لحاظ ډیر متاثره سوي دي. د روغتیا د ژوند شتمني پروگرام کې پر همدې موضوع بحث کیږي. د پروگرام میلمه مو د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر ایمال صفای چې شرغلاست ورته وایم. صفای صاحب، شرغلاست، اول پوښتنه به دا وکم چې په کابل کې تازه هوایی ډز سیوی دي څو شپې مخکې چې بیا یې په رواني لحاظ خلک ځپلی دي او شاوخوا ولس یا 14 کسان وژلی دي، دا ډول پېښې خلک په رواني لحاظ څومره متاثره کوي؟
دا ډېره یو مهمه موضوع ده. یو خو دلته حالت ډېر ټکنه ده په دې لحاظ باندې چې دلته یو نظام، قانوني نظام رامنځته شوی نه دی، حکومت وجود نه لري، خلکو سره د مخکې هم تشویش دی او همدارنګه د رواني لحاظ خلک د مخکې نه هم ډېر زیات د فشار لاندې دي، رواني سټرس لاندې دي او بل نامفهمه او نامعلومه وضعیت دی. د خلکو په مخ کې ناڅاپي چې کله ډزې شروع شوې خلکو سره ډېر زیات تشویش پیدا شو چې ګوندې بیا جګړه ونښته او څه حالت رامنځته شو. نو په همدې لحاظ د خلکو پر روان باندې بدې اغېزې وکړې. وروسته بیا دغه د مرمو اوازونه او همدارنګه دغه د مرمو سکوت ځای چې پورته ځي خو بېته کته راغورځي، د خلکو د زخمي کېدو او حتی د خلکو د وژل کېدو متاسفانه باعث وګرځېدلې. تاسو به هم په خپلو راپورونو کې وویل او همدارنګه خلکو هم د میډیا د لارې نه خبر شوي دي. دا د خلکو پر روان باندې ډېر زیات بد اغېز شیندي. ما مخکې ارزو کړ چې رواني سلامتیا د صحت اساسي برخه ده او په رواني سلامتیا کې دغه فزیکي روغتیا او همدارنګه اجتماعي او ټولنیز او اقتصادي روغتیا دا بود ډېر زیات مهم دی. نو خلک مخکې نه هم دغه لحاظ باندې ډېر زیات د فشار لاندې وو او چون وضعیت نامفهمه ده تر اوسه پورې په کابل کې حکومت نه دی اعلان شوی، یو قانونمند حکومت چې خلکو ته جواب ورکوونکی وي. خلکو سره په هر لحظه باندې تشویش دی چې څه به پېښېږي، که یو عادي فیرم کېږي خلکو سره رنګارنګ فکرونه پیدا کېږي او دغه فکرونه د رواني فشار او سټرس په توګه روان باندې ډېر بد اغېز
شي. بله ډاکټر صاحب، ورسره هم تاسو ته بښنه غواړم، ځکه چې اوریدونکو نړیوالو شمیرو ته زنګ وهلې د دوی یو څه مصرف زیات کیږي. مل یو څه اوریدونکي براوه، خو بیا به ورسره تاسو ترازو تاسو د دوی پښتنې لزان سره یاداشت کړئ. اوریدونکو په لاین کې د مهرباني وکړي، ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام متخصص ډاکټر هم ستاسو آواز اوري. مهرباني.
دغه طالبان کوښښ و چې راغله، ډېر مونږ خوشحاله شو پیوا وسته چې راغله. بل دا مواد مخاطر کې دوی قطع کړه، خو خره کمی قطع نه کوم دي. خله د ما په کور کې متاتان دي، یعنی زوی مې دی، ورور مې دی، ډېر مې حالات خرابه ده. یعنی د اوس په دا ګړي مونږ ډوډۍ خوړین ده، ډېر جګر خونه یاست، ډېر دا حالات تېرو. زه دغه تا ته کوم که ته د نورو ته دغه پیغام ورسوي چې دغه مواد مخدر قطع کاندي، چې خرڅیې بل یې داس د مردارې کاندي، کن د مونږ په کور کې نه خوټولي خلاصان بس افغانستان متاتو نیوله.
ډېره مننه.
بس خانې پرې باندې ایرانه زه پاتې یم.
او ستاسو مصرف په دې خاطر چې زیات نسی، ستاسو پیغام ډاکټر صاحب هم واورید. د په یو کورونی کې د یو موتاد د موجودیت لکهبل د کورونی نور غوړه ته پرونی له حد څخه ستونزې پیښې راتمد به ډاکټر صاحب دغه خبرې کوي. بل اوریدون کې هم پلان کې د دې ته ورسو.
ممکن دا و چې دې ورځ یو موږ رواني تکلیف داسې پیدا کړی ورور چې بازار ته زوم یو ترس کیږي او کار ته زوم یو ډیر په ویهم سره پیدا کړی. یا تر خلکو کاندې چې یو هم پیدا کړی چې بازار دې وای چاودنې کې یا څه کې دا ټول بیګا داسې وشي موږ دومره یعنی ویهم برس پیدا کوشي خدای نه خاصه بیا کومه خانه جنگ وشو یعنی دایښ راغلو سره راغلو بیا چې داسې یو نغر در راپورونه داسې حکومت داسې کار کینو نو عوام نو څه راغدا او بند دې خلکو موږ خپل د سیل خل لرو چې یو داسې سودي وحشت دې نه خلکو یو وهم برسوي کی زیاتره خلک چې کالوري مرسته پیدا کړي راشه وی ګور چې بلار روانې پرون به بازار کې روانم، بازار کې روانم یو څه مال اف کی نو هغه دې خپل مرګري په سمایل اف کی نو ما تو کته نو زه خپل ته باندې وتخ په شما نو ډاکټر سم می دا هغه چې دې سي لا ته سو کو څنګه کو چې دې وه مرز نه او دې مرز هم ځان بد کو
ډېر مننه.
دا کوم موټر کې سپور شو بلار روانې نو دا یو داسې خلک سمستي و دا باس راخ.
او ډاکټر صاحب تاسو خبرې واورئ، له تاسو ټلیفون په دې خطر قطع کوي چې مصرف مو زیاتېږي، ځکه چې نړیوال شمیرې ته مو زنګ وهلې. بیا هم تاسو خبرې ډاکټر صاحب واورئ، یاتمن لزان سره یاداشت کړي ورسره تاسو پر څرګندونو د خبرې کوي. بل اوریدونکو هم راخلو، مهرباني وکړئ. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
نو د ډاکټر صاحب محترم نه مې پوښتنه دا چې دا رواني حالت په څو ډول باندې دی او د مخت کورنۍ کې یو دوست یا دا کله چې داسې په کوم محفل کې ګډون کوی او په کوم واده کې ګډون کو بیا یې نو ټول دغه خیالات بیرون وی چې یعنی بیرون به څه شي کیږي، یا به څوک موټر وی یا به کوم حادثه کی، یعنی هغه محفل ښه د خوشحالۍ محفل وی خو داسې دغه مشکل دی بیرون وی چې یعنی بیرون څه کی یا په د محفل کې شي کی داسې خیال وی ورته دم دغه رواني حالت ته لای کی مرز بل دی.
عمر پاره کې معلومات ورکړي ډاکټر صاحب ته.
عمر یې 22 کاله دی. د زراعت پوهنځي مې ویلې ده.
ډېره مننه. بس ستاسو خبرې واورېدې. بل اوریدونکي هم راخلو چې منتظر پاتې نسی مصرف زیاتېږي. مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
کشمیر خان زرملوال هم د خیبر پښتونخوا هاریپور نه مې اړیکه نیولې ده. ډاکټر صاحب ساتنه دې ما یو پوښتنه ده. هر هغه مریضان چې هغه په رواني ناروغي باندې اخته یا دیغه داسې فلمونه یا سریالونه کتل چې هغه چې جنگ جدل یا مثلا دغه د انټرنیټ له لارې دغه بعضي خلک موبایل کې داسې بعضي شیان کاری چې هغه چې جنگ جګړه دغه یا د پوتمره منفي اثر.
ډېره مننه. تاسو ټلیفونونه قطع سو بیا هم پوسولو چې د تاریخوالي ډاک فلمونه یا ویډیو کلیپونه څومره په رواني لحاظ خلک اغیزمنوالی سي. ډاکټر صاحب لومړی اوریدونکو د مخدره موادو د کارولو په اړه خبري وکړي چې په یو کورنۍ کې دغه یو کس موجود وي، پر رواني لحاظ د کورنۍ پر نور غړو څه تاثیر کوي؟ د نور اوریدونکو پښتني حتمن تاسو له ځان سره یادښت کړی. مهرباني.
محترم خور، خپل سلامونه او نیکه له وړاندې کوم. متاسفانه په افغانستان کې په 2015 کال کې نړیواله ټولنې لخوانه د صحي سازمان نړیوال روغتیا سازمان لخوانه چې کوم تحقیق او څېړنه شوی وه، تقریبا 3.5 میلیون انسانان په افغانستان کې مخدره موادو باندې روږدي دي. او چې اوس موږ هغې ته تخمیني شکل باندې فکر وکړو، تقریبا 4.5 میلیون نه به مخواته په مختلفو موادو باندې روږدي دي. متاسفانه دلته د مخدره موادو د ترافیک او د قاچاق په ارتباط باندې ډېر کار نه و شوی، او همدا و چې ډېر خلک
مخدره موادو باندې روک دي. متادین په خپل رواني ناروغان دي، متاسفانه په ټولنه کې څوک په دې باندې آگاهي نه لري، په دې پوهاوی نه لري چې د رواني تکلیف دی احتیاط برخه د رواني ناروغیو اساسي برخه ده. او د اقتصاد په لحاظ باندې که فکر وکړو که یو کس په څلوېښت ساعتو کې یو ډالر مصرف کړي د مخدره موادو د استفادې په منظور باندې، نو تقریبا درې نیم میلیونه ډالر یا څلور نیم میلیونه ډالر په ورځ کې زمونږ په مخدره موادو باندې مصرفېږي. دا هغه ادنا شکل مونږ په نظر کې نیسو. په هر صورت سره کې یو څوک په کورنۍ کې متعد ولري، یعنی په اصطلاح رواني ناروغ ولري، کورنۍ دپاره هم سرخوږاوی دی، ځکه په کورنۍ کې د کس خپل وظایف او کار د لاسه ورکوي، د کورنۍ شتمني او مال د خپل مخدره موادو د لاسته راوړلو لپاره خرڅوي. همدارنګه روابط خرابېږي په کورنۍ کې، ځکه د دوی په شخصیت کې تغیرات راځي، د دوی په خلق کې تغیرات راځي، د دوی په افکارو کې تغیرات راځي. یعنی کاملا یو رواني ناروغ چې د خلقي د لحاظه هم اسید پذیره، همدارنګه د فکري د لحاظه او د اجتماعي روابطو د لحاظه په ټولنه کې د غلا او د غدۍ مسایل ډیریږي، جنایي جرمونه ډیریږي. همدارنګه دغه شخص ته خپله فزیکي او رواني صدمات فوق العاده ډیر وي، ځکه هم د رواني لحاظه ناروغي وي او هم
ډاکټر صاحب په یوه کورنۍ کې چې دغه یو موتاد کس موجود وي، زیات وخت د کورنۍ نور غړي پیغورونه ورکوي، بد چلند ورسره کوي، یو ځای ډوډۍ نه ورسره خوري یا روابط ورسره قطع کوي. دغه موضوع هم که تاسو یاد کړئ چې دا مرسته کوي د موتاد کس سره که د ستونزه لا پسې زیاتوي؟
نه، مرسته نه کوي، بلکې برعکس نور هم ضرر ورته رسیږي، ځکه یو متاد چې درملنه یې کېږي د فامیلي حمایت فیملی سپورټ ډېر زیات مهم دی. کورنۍ غړي باید د هغې نه حمایه وکړي او هغې ته د مریض او د ناروغ په سترګه وکتل شي، ځکه ما مخکې عرض وکړه چې دی یو رواني ناروغ دی، ځکه احتیاط برخه د رواني ناروغیو د تصنیف بندي په اساس باندې یا د کلاسیفیکیشن په اساس د رواني ناروغیو اساسي برخه ده. نو دی رواني ناروغ دی، دی د کورنۍ د غړو حمایت ته ډېره زیاته اړتیا لري، او که د حمایه ونشي بالاخره دا بیا بیرون ته وځي او په بیرون کې نورم تخریبات او همدارنګه غلا او د خپل مواد مخدره مواد د لاسته راوړلو لپاره نورو جرمونو ته لاس اچوي، او بالاخره احتیاط یې څوک شکل نیسي. یعنی ملټیپل یوزر ته جوړېږي، یعنی مختلفو موادو نه په یو وخت کې استفاده کوي او بالاخره د مړینې سبب ګرځېدلی شي او په ټولنې ته د ضرر رسېدلو سبب ګرځېدلی شي. د کورنۍ غړي هغې ته د ناروغ په صفت باندې وکتل شي. اما متاسفانه دغه ناروغان ډېر زیات کورنۍ په اوږو باندې بار وي او ډېر زیات زجر ورکوونکي حالتونه په کورنۍ کې رامنځته کوي، او دې سره تقریبا د کورنۍ نور غړي مشکلات سره اخته کېږي. که ټول سره لاس یو کړي او ده ته د ناروغ په صفت وکتل شي او د ده نه حمایه وشي، نو موافق به شي دا شخص چې د احتیاط نه لاس واخلي. دغه نوی نظام خدای وکړي چې ډېر ژر رامنځته شي او د احتیاط په برخه کې ډېر زیات دقت وکړي، ځکه د مخنیوي لارې چارې ډېرې مهمې دي. د احتیاط یا د متاد تداوي کول ډېر زیات مصرف غواړي او ډېر زیات لګښت غواړي، او همدارنګه تداوي نو ډېره زیاته مشکله ده په نړیواله سطحه باندې. نو مخنیوي لارې چارې او وقایه ډېره زیاته مهمه ده. که چېرته د مخدره موادو د ترافیک او د قاچاق مخه ونیول شي، نو نوي ځوانان به پرې اخته نه شي، او همدارنګه خلکو ته عام پوهاوی باید ورکړل شي، خصوصا نوي ځوانانو ته په دغه برخه کې. راځو دغه بل ورور پوښتنې جواب ته، چې د ویرې او ډار په برخه کې ویلي وه چې کوم څوک دی او دی ډارېږي، نو د دغه ډزو او د جاراتو په حصه کې تقریبا دغه مسلو په دغه کې خوار سړی ډارېږي. دا ډار او ویره چې ده الله پاک د انسان په روان کې د یو دفاعي میکانیزم په توګه رامنځته کړی، څو چې مونږ د خطرونو نه په امان کې وساتل شو، یا د خطر د موقعیت نه فرار وکړو، یا د مقابلې دپاره امادګي ونیسو. اما که دا بیا ډېره زیاته شي او ډېره شدیده شي او د یو فشار په توګه عمل وکړي، نو د اضطرابي ناروغیو د رامنځته کېدو سبب کېدلی شي. په موجوده حالاتو کې لکه دغه ډزې او دغه مسایل چې دي، زمونږ ټوله توجه او کانسنټریشن یا فکري تمرکز په همدې دی چې څه به پېښېږي. یعنی هغه ګوشتبزنګي حالت ورته وایي، هایپر ویجیلنس ورته وایي، یعنی غوږ غوږ چې ورته زموږ غوږ بس همدې ته دی چې څه حالت به پېښېږي. دغه مسله د دې لامل شوې ده چې زموږ رواني دفاعي میکانیزمونه کمزوري وي او نشو کولای چې په نورو مسایلو او نور د ژوند په نورو فعالیتونو باندې فکر وکړو. او دا بل فضل هادي وردګ ورور دغه په جواب کې داسې ووایم چې څوک دوه شکلن دی، د کوم ملګری دی، ووایي چې د همیشه دپاره چې دلته وي، ووایي چې بیرون به څه پېښېږي. عمومي اضطراب اختلال دی، دا نورې نښې نښانې هم لري، مثلا جسمي نښې نښانې هم لري او رواني د لحاظه دا کسان همیشه نگرانی لري، همیشه تشویش لري چې صاحب لحظه به څه پېښېږي، د دوی ټول فکر په همدې باندې متمرکز وي. نو که دی نورې نښې نښانې د خوب خرابوالی لري او همدارنګه د همیشه دپاره ورختایي حالت لري او همیشه په همدغه فکرونو کې چې څه حالتونه به رامنځته کېږي، لرزه او ټریمر او دا کیسې ورته پیدا کېږي، نو باید د رواني متخصص سره د نږدې نه مشوره وکړي چې وروسته د ارزیابۍ نه د ده تشخیص صحیح کړي او ده ته دوایي درمل همدارنګه روان درملونه د امکانات په صورت کې ورته شروع شي. دا بل کشمیر خان ورور وویلې چې دا د سیریالونو لیدنه بالکل دا ډېره زیاته مهمه موضوع ده. دا نه چې د رواني ناروغانو د رواني ناروغۍ د تشدیدېدا سبب کېږي، بلکې پر روغو اشخاصو په روان باندې هم ډېر بد اغېزه شیندلی شي. او زموږ په هېواد کې 40 کاله کېږي چې دا جنګ و جګړه روانه ده، نو د دغه سیریالونو لیدل داسې دي چې مخترب کوونکي اثرات لري، بالخصوص په دغه برخه کې دغه د تنکیو ځوانانو او ماشومانو دپاره دغه بعضې انټرنیټي ګیمونه او دا شیان هم ډېر خطرناکه دي، سیریالونه هم خطرناکه دي، حتی د تلویزیون په پرده باندې د خرابو خبرونو خپرونه چې د انسان پر روان باندې اغېزه کوي او د حتی د پاست ټراوماتیک سترس د زاردار د اختلالاتو د رامنځته کېدو لامل ګرځېدلی شي.
د ماشومانو پر روان هم دغه مسایل تاثیر لري، ځکه چې هغوی تر نورو زیات زیانګالي یا آسیب پذیره دي. په دې برخه کې کورنۍ ته ستاسو مشوره څه ده؟
زما مشوره کورنۍ ته دا ده چې اول خو ماشومان زیاتره دغه فلمونو د لیدلو نه منع کړي او هغه سریالونه هغوی باید ونه ګوري، ځکه هغوی رواني دفاعي میکانیزمونه ډېر کمزوري دي او هغه ډېر زیات لکه تاسو یادونه وکړه ډېر زر د اغېزو لاندې راځي او آسیب پذیره دي. دغه د ګیمونو استفاده کول د هغوی یو شی بلم راوتی دی، دغه ګیم چې په هغې کې ډېر زیات د جنګ جګړې او د قتل هغه مسایل ماشومانو ته زده کول کېږي او هغه بیا داسې په ټولنه کې یو بېرحمه شکل باندې به بیا سبا ته حرکت کوي د خپلو امنوانو په مقابل کې، د دوی د شخصیت جوړونه کې ډېر زیات مخرب او تخریب کوونکي اثرات درلودلی شي. همدارنګه د ویرې او استراباتو د رامنځته کېدو دپاره په روان باندې مخرب اثرات درلودلی شي. نو کورنۍ غوړنه زما هیله دا ده چې ماشومان د دغسې شیانو نه لرې وساتي، هغه لوبې او هغه وسایل چې د هغې نه د جنګ او جګړې بوی راځي او یا د هغې ښکارندوی وي او یا د هغې عکس او تصویر څرګندوي، د دې نه باید منع کړي. په دې حصه کې د کورنیو توجه ډېره زیاته.
ډاکټر صاحب، د رواني سلامتۍ یا د رواني روغتیا په اړه زیاتې څرګندونې موږ کوو، یو څوک څنګه پوسی چې رواني ناروغي لري؟
بله، د رواني ناروغیو په اړه باندې خو رواني ناروغۍ ډېرې زیاتې دي. تقریبا د نوي تصنیفاتو او تقسیماتو په اساس باندې 2 کلاسه 2 صنف رواني ناروغۍ دي چې په هغې کې تقریبا 150 رواني اختلالات شامل دي. البته دا تصنیفات د امریکن سایکیاتریک اسوسیشن او د هغې تشخیصیه د سن په اساس باندې زه وایم. نو خو په ټولیزه توګه زه غواړم چې خلکو ته یو څه معلومات ورکړم، یعنی مختلف ناروغۍ مختلف شکلونه لري، مختلف فراز علائم نښې نښانې لري، خو زه په عمومي توګه وایم د هر هغه چا په خوب کې چې مشکلات رامنځته شي، د هر هغه چا چې په افکارو یا فکرونو کې مشکلات رامنځته شي، منفي فکرونه ورسره پیدا شي، د هغوی په احساساتو کې مشکل رامنځته شي، ژوند ورته خوشایند نه وي، د څه شي نه لذت نه وړي، د فعالیتونو دپاره پخوانی زور او توان او خوځښت پکې نه وي، زر کم حوصله کېږي، غوسه ورته زر راځي، په اشتها کې خرابوالی رامنځته شي، په بین الفردي روابطو کې خرابوالی رامنځته شي، مسؤلیتونه ورنشي منلی، خپل مسؤلیتونه په ښه شکل باندې ګران کېدی، د فکر وکړي چې زه په یو نوی په یو نوه رواني ناروغۍ او یا داسې یو رواني روحي فشار یا سترس سره مواجه یم.
بله ډاکټر صاحب، نو فکر کوي چې په افغانستان کې به څوک روغ وي، ځکه چې په اکثرو کسانو کې دغه نښې شته؟
بله، زه فکر کوم چې په افغانستان کې د رواني اختلالاتو فیصدي ګراف مخ په لوړېدو دی او د رواني سترس او فشار اندازه چې کومه یوه ده، یعنې سلسله خلک د رواني فشار او سترس سره مواجه دي په موجوده حالاتو کې. نو حتی رواني سټرسونه هم همدغه حالتونه رامنځته کوي، اما رواني سټرسونه په موقتي شکل باندې حالتونه رامنځته کوي. که چېرته رواني اختلالات وي، هغې خپلې تشخیصي کریټیریاوې لري. په هر صورت ما عرض وکړ چې که چېرته دغه نښې نښانې د جملې نه 2 یا 3 یا 4 هر څومره نښې نښانې چې په یو چا کې ولیدل شي، هغه د رواني متخصص سره په دې اړه باندې مشوره وکړي چې آیا د رواني اختلال کم یو نوع باندې اخته دی او که یا په رواني فشار یا سټرس سره مواجه ده. دا خو بیل شکه ټول خل رواني فشار او سترس سره موجوده حالات کې مواجه دي. اما رواني اختلالات یا ناروغي بیا شدید حالتونه دي چې هغه خپل ځانګړنې لري، کریټیریاوي لري تشخیصیا، نو نو هغه بیا هغه ډاکټر او متخصص وروسته د معاینه او ارزیابۍ نه دا وځه کولی.
بلې ډاکټر صاحب، کله چې څوک رواني اختلالات یا ستونزې ولري، نوری کوم ستونزې ورته پیښیږي کدی مراجعه کوي ډاکټر ته یا د تداوی لپاره نه لاس پکار کیږي؟
بله، او یو خود رواني د لحاظ رواني اختلالات په لومړی کې هغه خفیف شکلونه بیا متوسط او شدید حالت ته ځي، که چېرته په وخت سره ډاکټر ته مراجعه ونه کړي او د خپل اختلال درملنې لپاره اقدام ونه کړي. هغه رواني اختلالات کېدلی شي چې کوموربیډیټي شکل موږ ته وایو، یعنی نور رواني اختلالات، یو رواني اختلال اخته دی اما په موجوده وخت کې د هغې درملنې ونه کړه، کېدای شي چې یو بل اختلال د هغه سره ملګری شي. په طور د مثال یو څوک استراب لري که د استراب تداوی ونه کړي، ډپریشن احتمال شته، یا څوک مثلا PTSD لري یا پاسټ ټراماتیک سیزادر چې ما ورته ویلي د جنګ جګړو په نتیجه کې رامنځته کېږي، یا رواني سټرس لري په دوامداره توګه شدید سټرس دی چې د سټرس مینجمنټ او مدیریت نشي کولی د رواني فشار، نو دا کېدلی شي په رواني اختلال باندې اخته شي. دا خو هغه رواني بودونه دي یا په ژور خفګان باندې یا ډپریشن باندې اخته کېدو په نتیجه کې مثلا خلکو ته د ځان وژنې افکار پیدا کېږي، ځکه ژوند بې لذته کېږي، ورته فعالیتونه ورته بې خونده کېږي، په راتلونکي بې باوره کېږي او بالاخره د ځان وژنې اقدام کوي. او یا دا سایکوتیک اختلالات دي، هغه جنون ډول ناروغي دي چې هغه د نورو د وژنو مثلا افکارو سره پیدا کېږي یا د نورو د وژنو دپاره اقدام کوي، دا مشکلات پیدا کېږي. همدارنګه رواني اختلالات د جسمي ناروغیو د رامنځته کېدو دپاره لومړی شرط دی. یو رواني فشار یا سټرس کولی شي چې قلبي عملات رامنځته کړي، سختې مغزي رامنځته کړي، همدارنګه د شکرې ناروغۍ د رامنځته کېدو باعث ګرځېدلی شي، په نورو ټولو سیستمونو باندې اغیزه کولی شي، او همدارنګه د احتیاط برخه رامنځته کولی شي. ګټره کسان چې مخدره موادو باندې روږدي دي، هغه په څنګ کې نور رواني اختلالات هم لري. یعنی رواني اختلالات د دې لامل شوی چې دی خپله د احتیاط پناه وړې ده، یعنی هم جسمي مشکلات رامنځته کولی شي.
ډاکټر صاحب، څو اوریدونکي په لاین کې دي، تاسو هم د دوی سوالونه ځان سره یاداشت کړئ. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام متخصص ډاکټر ستاسو آواز اوري.
امیر د جلال آباد نه تاسو سره لاین کې ما اپیلپسیا په عام اصطلاح کې خلک ورته نیتی وایي. یو مریض د فتن غورځي، یو د درې نه پنځه د خو پورې د اخلي ته زګ راځي، یو مریض بالکل بیهوش، یو د څه ځان باندې نه پیږي. بیا چې کله خصوصي دا ډاکټران ته ډاکټر صاحبان ته مراجعه کوي، ډاکټر صاحبان ورته مستقینې دواګانې او د اعصابو دوا ورکوي، هغه چې خورینکي اخلي او چې کله دا دوا خلاصېږي دا جام چې دوا همداسې په همدغسې عمله ترې راځي او چپه کېږي. آیا دا تکلیف تداوی لري؟
ډاکټر صاحب اتمن تاسو ته ځواب درکوي. بل اوریدونکي هم په لاین کې د دوی ته ورځو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
سلام په وړاندې کولو سره نبیوله دا شیبال غزین خبرې کوم. پښتنه همدا ده ډاکټر صاحب، ځینې کسان دی البته یو تعداد ځوانان ملګري دي، یو کله چې خپاس شي خپګان پر راسي، همداسې یو ډول بېوش شي، بېران شي، بې حاله شي، بې صبر شي. وای وای دا مرګی پیری د ځینې کسان، وای پیری د ځینې کسان، وای دا د زړه تکلیف ده. آیا دې ته هم رواني ناروغي ویلای شو که نه؟
ډېره مننه. مخکې هم اوریدونکي د مرګي یادونه وکړه. ډاکټر صاحب، تاسو مخکې د دودیزو درملونو موضوع ته اشاره وکړه، د اوریدونکو دغه څرګندونې تاسو واورېدې، بل اوریدونکی نه لرو. بس تاسو صبر اوسه ډاکټر صاحب، ستاسو ځواب څه دی؟
دا د لالبات نه چې ضرور د اپلیسی مرګي په رابطه باندې پوښتنه کړې وه، زه کوشش کوم چې په ډېرو ساده الفاظو باندې دوی ته معلومات ورکړم. خلکو په منځ کې داسې فکر دی چې مرګي لکه د پیری په شکل باندې اجنبي او څه شی د انسان وجود باندې کینی او هغه د انسان وجود اغیزه کوي، یا په مغز باندې یا په سیستمونو باندې. خو داسې نه ده، دا د خلکو په منځ کې یو افسانه ده، یو ذهنیت دی. اصلا اپلیپسي چې کومه یوه ده، دا د عصبي حجراتو دا اصل عصبي ناروغي ده. د عصبي حجرې د حجروي غشا یا حجروي دیوال په اوږدو کې د برقي چارجونو تغییر دی. مختلف لاملونه لري، تر ډېره حده پورې علتونه معلوم نه دي، تر یو اندازې پورې بعضې فکتورونه دي چې مثلا د مرګي مثلا د سر زردي دي، د ماسوم د تولد په وخت کې د سر پر باندې فشار واردونه ده، او یا د مور په ګډه کې کله چې ماشوم تشکل کوي او لومړی قدم کې عصبي لوله جوړیږي په هغه وخت کې آب نارملټیا نه د مختلفو دلایلو له کبله او بیا د ورکو د ماشومتوب په دوران کې عصبي انتاني التهابي ناروغۍ هم کېدلی شي چې په مغز کې سکار پرېږدي د ځان او بیا وروسته دغه د حجروي غشا په اوږدو کې د برقي چارجونو تغیر په نتیجه کې یو شارټ رامنځته شي او بالاخره دغه حالت چې د یو څو ثانیو نه تر نیولې تر دقو پورې دوام پیدا کوي شخص خپل شعور د لاسه ورکوي. نو دا یوه عصبي ناروغۍ ده، د درملنه لري.
بلې ډاکټر صاحب، په افغانستان کې چې کله په رواني لحاظ یو څوک اختلالات لري یا ناروغي لري، په څه حالت کې ډاکټر ته مراجعه کوي؟ کله چې بیخي حالت خرابېږي، که فکر کوي چې په لومړیو شیبو کې هم ځینې کسان علاقه لري چې له اړوند متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي؟
متاسفانه ما مخکې ارزو کړه چې په لومړي قدم کې خو د ته ناروغ په سترګه نه کتل کېږي، د کورنۍ غړي اول دا درک نه لري چې د رواني ناروغۍ اخته دی یا رواني ناروغۍ یعنی څه. په لومړي کې وایي چې ولا په دې باندې اروایي خبیثه ناسته ده، او مثلا صوبیان ناستي او پیریان ناستي، دا د عامو خلکو عقاید دي. بیا دی هغه زیارتونو ته ځي او هغلته هغه خلک خپلې ټوټکې او خپل هغه پیسې او هغه اضافه شیان پرې اخلي او نمونه پیږدي او هغه ډېر مسایل دي. یو تعداد هغلته ځي، یو تعداد هغه کسان چې مثلا نارینه وي او د کور د پاره د کور هغه اصلي ګټونکي وي، یعنی کور ته کار کوي او پیسې او د کور معیشت رفع کوي، هغې کې چېرته په سایکوتیک اختلالاتو باندې اخته شي او نارامه شي د کورنۍ غړي، هغه بیا طبعا هغه متاسفانه لومړي قدم کې هغه زیارتونو ته وړي او وروسته د هغې نه که چېرته مشکلې حل نه شي بیا نو ډاکټر ته مراجعه کوي. د ښځو قانون باندې ووایم چې په لومړي قدم کې بدبختانه داسې فکر کېږي چې دا مکر کوي او دا مثلا د کار نه ځان غورځوي. اوس یو مثال ته وړاندې کوم، یو خور په ژور خفګان او ډپریشن اخته ده، هغه هیڅ نوې انرژي د کار او فعالیت دپاره نه لري، یو کونج کې پرته ده او نشي کولی چې فعالیت وکړي، او د کورنۍ غړي نور هم په فشار وارد دی چې ته باید دا کار وکړې، یعنی د کورنۍ کار وکړي، د کورنۍ مسایل په غاړه واخلي. نو هغه که چېرته نشي کولی وای دی بانجوي کوي، هغه دپاره نور هم مشکلات ډېروي، ځکه په دې اړوند باندې هغې څه پوهاوی نه وي. او په ډېر ناوخته وخت کې د ډاکټر ته وړي، په هغه وخت کې وړي چې هر څه شدید حالت ته تللي وي، نو د هغې بیا د درملنه هم مشکله وي. که په لومړي قدم کې بوزي ممکن مصارف هم کم وي او مشکل هم زر حل شي او درملنه هم په ښه وخت سره سر ته ورسیږي.
بلې ډاکټر صاحب، په لویدیځه نړۍ کې هم دغه ستونزه ډېره زیاته ده، حتی په ځینو اروپایي هیوادونو کې د ځان وژنې پیښې هم زیاتې دي، خصوصا په هغو ځایونو کې چې لمر یا د لمر رڼا کمه وي. په ټولنیزو شبکو کې د جګړو او تاوتریخوالي عکسونه او ویډیوګانې زیاتې خپرېږي، خصوصا په افغانستان کې. په لویدیځه نړۍ کې چې کله چې یو څوک داسې ستونزه لري، ډاکټر ته مراجعه کوي. ډاکټر اوله لارښوونه همدغه ورته کوي چې خپلې ټولنیزې شبکې نه کاروي یا بندې کړي. ستاسو لارښوونه دغه کسانو ته چې له دغسې عکسونو او ویډیوګانو څخه یا مسایلو څخه ځورېږي څه ده؟
او دا ډېره مهم موضوع تاسو اشاره وکړه. اوس نن سبا زمونږ په فیسبوک کې تقریبا ډېر زیات مسایل دروغین خپرېږي، بعضې ویډیوګانې ډېرې خطرناک خپرېږي، بعضې افواهات او اشاعات ډېر خطرناک خپرېږي چې دا خلک پر روان باندې ډېره بد اغېزه کوي. زه نه دا چې یوازې رواني ناروغانو ته وایم، زه ټولو ته وایم چې اول په دغه خبرونو کتل ضرور نه دي. که ګورې 50 نه تر 80 سلنه پورې زیاتره دروغ خپرېږي، هغه بعضې سایټونه غواړي چې توجه جلب کړي، د خلکو دروغ خبر خپروي چې دا پر روان باندې مخرب اثرات لري. نو زه نه یوازې چې رواني ناروغان خو باید قطن ونه ګوري، حتی روغ کسان چې ما مخکې ارزو کړه چې سل سلنه خلک په افغانستان کې د رواني ستونزو او فشار سره مواجې دي، او کله چې دغه سایټونه ګوري دغه دروغین خبرونه، خو به مونږ تاسې اوازې سره چوکو ته ویل، هغه به ډېر زیات تاثیر په خلکو غورځوو. نو د اوس اوازې فیسبوکي اوازې دي، دا نو ډېر خطرناکه دي. اوس په هغه بله شپه باندې چې دغه ډزو ډوس شوی، دا د فیسبوکي اوازې په نتیجه کې رامنځته شو چې ګواکې پلانې ولایت داسې شو، پلانې داسې شو، خلکو ډزې شروع کړې، د ټولو خلکو ته یې څومره رواني صدمات ورسول، همدارنګه فزیکي صدمات، ولس هیوادوال زموږ شهیدان شو، 3 نفر زخمیان شو. یعنی دومره دغه شبکو لیدنه نه یوازې چې رواني ناروغانو ته مشکلات زیږي په موجوده حالاتو کې، بالخصوص په افغانستان کې ټولو خلکو ته، یعنی دغلته داسې یو غیر واقعي مسایل خپرېږي. نو په دې خاطر دې ډېر زیات نه ګوري، ډډه دې کوي، په صرف په هغه خبرونو دې اکتفا کوي د ضرورت په اندازه باندې چې کوم د یو رسمي چینل نه خپرېږي، نسبت دې چې د پوسبکي مسایلو ته ارزښت ورکړي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.